دوی بجه شپی احمد چیبریم د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې خبرونه وړاندې کوم. السلام علیکم. تر خبرونو وروسته د ځوان فکر خبرونه له ازادي راډیو اوریدل شي. د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي په افغانستان کې د ایش خراسان څنګه ته اندیشنه څرګنده کړه. ټام ویس پرون په واشنگتن ډی سی کې د سټیسمن په څیړنیز مرکز کې وویل چې د امریکا د متحده ایالاتونو اصلي هدف دا دی چې افغانستان یو ځل بیا د هغو ډلو په ځای بدل نشي چې پر متحده ایالاتونو او متحدینو یې د برید نیت لري. ښاغلی ویس زیاته کړه چې سږ کال په افغانستان کې د داعش خراسان څنګه پر ضد د طالبانو مبارزه بریالۍ وه او د داعش لږ تر لږه اته هغه مهم غړي وژلي دي چې په نورو هیوادونو کې د بریدونو په پلانونو کار کاوه. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي په ورته وخت کې د پاکستان تحریک طالبان یا ټي ټي پي ډلې ته اندېښنه څرګنده کړه. ویل چې دا سیمې ته تر ټولو خطرناکه ډله ده او په ځانګړي ډول په پاکستان کې بریدونو زور اخیستی دی. د ایران د بهرنیو چارو وزیر د افغانستان لپاره د پاکستان له ځانګړي استازي سره د خبرو پر مهال د افغانستان د ستونزو د حل لپاره پر سیمه ییزو هڅو ټینګار وکړ. ایرانی رسنۍ د ایران د بهرنیو چارو د وزارت د بیان له مخې راپور ورکوي چې حسین امیر عبداللهیان او اسف علی خان دورانی پرون د افغانستان په تړاو خبري وکړي. د راپور له مخې عبداللهیان په سیمه او افغانستان کې د ایران او پاکستان پر اغیزمنې ونډې ټینګار وکړ او هیله یې څرګنده کړه چې په دې برخه کې د خبرو ادامه به په سیمه کې په ځانګړي ډول په افغانستان کې له سولې او ثبات سره مرسته وکړي. بل لور ته آصف علي خان دوراني وویل چې اسلام آباد هم په افغانستان کې د سولې په تړاو له تهران سره د همکارۍ نیت لري. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د څانګې مشر پر افغانستان واکمن طالبان تورن کړل چې د ښځو او نجونو په وړاندې ټکان ورکوونکي ځپونکي اقدامات کړي دي او وایي چې په افغانستان کې بشري حقونه د سقوط په حال کې دي. د بشري حقونو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشتر وولکر تورک پرون په جنوا کې د بشري حقونو د شورا غونډې ته په وینا کې وویل چې په افغانستان کې د بشري حقونو سقوط د میلیونونو ښځو نارینه او نجونو او هلکانو پر ژوند ناوړه اغیز کړی دی. د ښاغلي تورک په وینا د ښځو او نجونو په وړاندې د طالبانو د ځپونکو اقداماتو کچه خورا زیاته ظالمانه ده. د طالبانو چارواکو تر اوسه د ښاغلي تورک د څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي، خو له دې مخکې ویلي وو چې دوی د ښځو حقونو ته د اسلامي اصولو پر رڼا کې درناوی کوي. د شمالي کوریا مشر وایي چې د روسیې د امنیتي ګټو دفاع به وکړي. د په دې برخه کې څه شرایط او قید وړاندې نه کړ. کیم جونګ اون د خبري پر اوکراین د روسیې برید ته په اشاره سره نن د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د کتنې پر مهال وکړي. کیم جونګ اون پرون روسیې ته ولاړ. واشنگتن اندیشنه څرګنده کړې ده چې روسیې ته د کیم جونګ اون د دې سفر په ترڅ کې ولادیمیر پوتین له شمالي کوریا څخه د وسلو او تجهیزاتو د ترلاسه کولو لټه کوي چې د اوکراین په جګړه کې استفاده ترې وکړي. د روسیې له ولسمشر سره د شمالي کوریا مشر څو ساعته وروسته تر دې وکتل چې د جنوبي کوریا د چارواکو په وینا پیونګ یانګ د سمندر لور ته دوه بالستیک توغندي وویشتل. او د اروپایي کمیسیون مشر اورزلا وان دیر لین نن اروپایي پارلمان ته وویل اروپایي کمیسیون په اوکراینی کډوالو ته د موقتی خوندیتوب د تمدید وړاندیز وکړي. هغه اوکراینیان چې له جګړې په تیښته کې دي هغه د اروپایي ټولنې د غړو هیوادو د کډوالۍ له اوږدې پروسې استثنا دي. دا کسان په مستقیم ډول د کډوالو له مرستو برخمن کیږي، د کار اجازه ورکول کیږي، د زده کړو زمینه ورته برابري شي او کور هم ورسپارل کیږي.
ځوان فکر له ازادي راډیو نه
سلامونه ستړي مشه د ځوان فکر پروګرام دی. زه فرید سیال پکې د میر احمد صافی د تخنیکی چارو په سمبلخت استاسي قربانی یو. د پاکستان د سرپرست حکومت صدر اعظم وایي چې حکومت د افغان کډوالو د نیولو لپاره اقدامات پیلوي. پاکستان په خپل خاورې یو ځل بیا د افغان کډوالو د نیولو په تړاو د تازه هڅو د پیل خبره کړې ده. په دې هیواد کې د سرپرست حکومت صدر اعظم انوار الحق کړه د دوشنبه په ورځ له اچ ټلویزیون سره په یو مرکه کې ویلي دي چې دوی په پاکستان کې د هغو افغانانو پر وړاندې چې قانوني اسناد نه لري د نیولو یو لړۍ نوې اقدامات پیلوي. ککړ په دې مرکه کې هغه برخه افغانان چې هغوی سره هیڅ ډول د اوسېدو لپاره قانوني اسناد نشته د دوی لپاره ویلي دي چې د دوی لپاره موږ ځینې اقدامات پیلو. هغه بهرنیان چې قانوني اسناد نه لري باید د پاکستان خاوره پرېږدي. ککړ ویلي دي چې د دوی د ثبت شوو شمیرو پر بنسټ په دغه هیواد کې نږدې 1500 افغانان له قانوني اسنادو سره ژوند کوي. دا اقدامات چې د اقداماتو نوې لړۍ چې پیلېږي دا په داسې حال کې ده چې په روسیو کې د کراچۍ په ګډون په بیلابیلو ښارونو کې د افغان کډوالو د نیولو لړۍ یو وار بیا تیزه شوې ده. خو بل پلو د طالبانو حکومت د پاکستان د حکومت هغه ادعاوي چې په سرحد کې د روسي شخړې پر سر رامنځته شوې دي ملامتي پر افغانستان اچولې وه، دوی رد کړې دي. لکه چې په سرحد کې په تورخم کې د طالبانو د حکومت او پاکستان ترمنځ اړیکې ترینګلې شوې، په پاکستان کې د افغان کډوالو د نیولو پروسه هم ورسره تیزه شوه. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند ممتاز زهرا بلوز د دوشنبه په ورځ په اسلام آباد کې د طالبانو حکومت تورن کړی و چې تورخم ته څیرمه یې په ناقانونه توګه ودانۍ جوړولې او په بې توپیر او لمسوونکي ډول یې ډزې پیل کړې وې. هغه یو ځل بیا یې دا وکړه چې افغانستان له خپلې خاورې ترهګرو ته اجازه ورکوي چې پر پاکستان بریدونه وکړي. د طالبانو حکومت له دې مخکې ویلي و چې سرحدي ځواکونه یې د تېر چهارشنبه په ورځ په خپله خاوره کې یو پخوانی پوسټر غوله چې پاکستاني ځواکونو پرې ډزې وکړې. نن په خبرونه کې په همدې موضوع خبرې کوو. لکه چې د طالبانو حکومت او پاکستان ترمنځ اړیکې خړې پړې شي، هغه افغانان چې په پاکستان کې میشتې پر دوی فشار راځي. دا چې ولې لتونې ته دي او هغه افغانان چې هلته میشتې له کوم ډول ستونزو سره مخ کېږي سربېره پر دې چې د پاکستان حکومت له خوا نیول کېږي. نن په پروګرام کې په همدې موضوع بحث کوو. په پروګرام کې را سره د پاکستان کې د افغان کډوالو د ادارې مشر تادین خان ترکی، همدارنګه په پاکستان کې میشت بل افغان کډوال چې له کلونو هلته ژوند کوي ډاکټر نور محمد پامیر، او همدارنګه په پاکستان کې میشت افغان کډواله مصطلفه کاکړ او همدارنګه که چیرته وکولی شو هلته یو بل میشت افغان خبریال سره چې په وروستیو دوو کلونو کې هلته تللی دی میرویس خان ځاځي سره به هم خبرې وکړو. تاسو ټول ستړي مشئ، بخیر راغلی. اغلی کاکړ، په پیل کې تاسو ته راځم. تاسو راته وایي دغه وروستي ورځو کې لکه چې تورخم دروازه تړل شوې په پاکستان په ځنګړي ډول په اسلام آباد کې افغان کډوال څه زغمي؟
سلامونه او نیکی هیلی هیلرم تاسو او ستاسو درنو اوریدونکو او ګران میلمانه شو اوسی. ډیره زیاته مننه. ستاسو سوال په جواب کې وایم، د تورخم د دروازې بندېدل یا هم په کډوالۍ ژوند بخصوص د 2020 کال را په دې خو د افغانستان باندې څومره تاثیر کړی دی، څومره منفي اغیز یې درلودلې دی، دا هر هغه څه نه دي چې مثلا په صرف بعض جملو کې خلاصه شي. د تورخم دروازې بندې دل په اوس مهال کې چې تورخم دروازې خداده چې یو صادراتي او وارداتي لار ده، د دې طریقې څخه بعض مواد چې مثلا د افغانستان سره ځي پاکستان ته، هم د پاکستان سره ځي افغانستان ته، لومړی به تاثیر چې کړی دی پر اقتصادي وضعیت باندې ډیر بد اغیزه کړی ده، چې دا اقتصادي وضعیت نه یوازې د افغان مهاجرینو لپاره دی چې کوم چې په افغان پاکستان کې ژوند کوي یا هم دلته اوس مهاجر شوی دی، دا نه یوازې د هغوی لپاره دی بلکې دا ټوله پاکستان میشت خلکو د پاره دي، چې دا پر افغانانو به تاثیرات ځکه ډیر وي اقتصادي، ځکه چې افغانان دلته د اقتصادي مشکلات سره مخ دي، د وظیفو نشتون، یا هم افغانان ته چې کوم دی راغلي دي بخصوص د 2020 کال په دې خوا چې دی راغلي دي هغوی ته وظیفې نه ورکول کیږي، ځکه د آی ډی کارت مشکلات وي، هم نور ستونزې مشکلات وي، نو دا افغانانو په اقتصادي وضعیت باندې ډیر زیات بد تاثیر کړی دی. او د دې ترڅنګ بل مشکلات چې دي سیاسي مشکلات دي، د تورخم دروازې تړل یا هم هغه شخړه چې د افغان یا هم پاکستان ترمنځ تر سره شوی دی، دا ډیر بد تاثیر یې په پاکستان کې میشت افغانانو باندې کړی دی، ځکه چې موږ وینو چې په دا تیرو دوو درو ورځو را په دې خوا د افغانانو د نیولو پروسه بیرته د سره شروع شوی ده، افغانانو کورونو ته ځي تلاشي کیږي، په مختلفو نمونو باندې اغوی نیول کیږي، هغه کسان چې هتا اغوی په قانوني ډول یې اغوی هزار ازیت کیږي د پاکستان د پولیسانو د خواسخه، هغه رشوت ورڅخه اخیستل کیږي او بیرته د رشوت په بدل کې یا هم بند کیږي یا هم بیرته خوشی کیږي. او هغه افغانان چې په ډیر سختی باندې ځان تر پاکستان را رسول دي خپل د ژوند ژغورلو لپاره یا هم د خپل کیسونو د پروسس لپاره دلته په غیر قانوني ډول راغلي دي، د پاسپورت نشټون یا هم د ویزه نشټون پس کې راغلي دي او دلته ژوند کوي. دا غو ژوند ته خو غواښونه ډیر زیات کړي دي. هغه افغانان هتا ځانن په از موږ خپل یو امکار سره داسې یو کزیا وسول چې دا غو کوټ راغلي واغې کوټ لرسوي وو او هغه د ویزې د نشټون په خاطر وس په ولسی دي باندې سي دي نه معلومه برخلیک سره مخ دي چې آیا غو بیرته ایلاسیا هم کا په بند کې پاتیا هم شاید بیرته افغانستان ته وسول سي. په دې نیول پروسه کې صرف نارینه نه دي شامل، هغه حقوقي یا هم هغه انساني حقوقونه ټول تر پښو لاندې سي دي. په دې په نیول په پروسه کې کوچني ماشومان هم شامل دي، په دې کې ښځې هم شامل دي چې هغوی هم نیول کیږي، بند کیږي او د نامعلومه وخت لپاره هغوی په بند کې پاتې کیږي. نو دا ډېر زیات بد تاثیرات کړي دي پر افغانانو باندې، په سیاسي لحاظ باندې، په رواني لحاظ باندې، رواني ستونزو مشکلات سره مخ دي، په اقتصادي لحاظ باندې اقتصادي مشکلات سره مخ دي، په امنیتي لحاظ باندې بد تاثیر کړي دي. پاکستان د دې لپاره راغلي چې خپل د هوا څخه چې دی وکولای شي په یو امن فضا کې اځقل هغه یو سو کلونو پر دې ژوند وکړي، لیکن بدبختانه پاکستان هم د دې لپاره یو امن هوا نه دی.
مننه. کور ودان کور ودان اغلی کاکړ تاسو به تر وګرځم ور بشو تادین خان ته تاسو ستړي مشه په خیر راغلی. په پیل کې راته که تاسو په پاکستان کې د میشت افغان کډوالو اگر قام وای چې اوس مال په پاکستان کې څومره افغان کډوال ژوند کوي او تاسو چې کوم شمیري لرئ او کوم ستونزو نه خبر یاست، اوس مال په پاکستان کې افغان کډوال له کوم ستونزو سره مخامخ دي؟
زه تاجن خان ترکه یم. اول د ټول ازادي رادیو شکر گزار یم. زه 15 ډیرس کال په افغانانو په ګرځم، په ټول افغانانو په ګرځو. زموږ یو هغه ماجر کاټ لرو چې هغه څوار لسلکه انیسیار ورکړی دی، بیا اتنیم لکه نور پاکستان په 2018 کې وکړو، نیم لکه نور دی چې د دې شمیره ټوله تقریبا 150 لکو ته ورسېده. د افغانانو اول ستونزې دا دی ماجر کاټ ورسره ده، د پاکستان پلس یې په بلوچستان کې شیوه کوي، ورور په کلاچی کې شیوه کوي، ورور تاته معلوم دی چې په پونډۍ کې شیوه کوي، په پېښور کې شیوه کوي، پر ماجر کاتی ورکړی د منی نه. دا خبره مال سیپران وزیر سره شریک کړه، دا خبره مال چیپ کمشنر سره شریک کړه. چیپ کمشنر ماته دا خبره کوي وای موږ پالیسی جوړو. نو مال پالیسی خدا ده څو کال وروسته ته اوسه دا پالیسی جوړوي چې موږ نشي په جیلو کې مچوي. تا ته معلوم دي چې په کلاچی کې 1500 زنانې وي، 300 ماشومان وو، 1200 نور خلک وو، مزدوران وو چې هغه مریضان وو، نو په دې کې مزدوران وو موږ چې موږ ملک ډیر ځبلای دی ان شاء الله. اوس په دې موږ ملک بیرته په ترقی کې وي ان شاء الله. دیبه افغانانو ته دغه ستړي ډیر دي چې موږ ربطو تامت مصالح بلوچستان او پېښور ته راځو، له بلوچستان او پونډۍ ته راځو، له بلوچستان او پنجاب ته ځو، لاور ته ځو، دی په لارو کې راته ولاوي. ماجر کاټ که ماجر کاټ خو تا را کړی دی ورور، دا د سخت خو دي تا پر سوی دی خو ته د سخت را کړی د خپل دغه نه مني، خپل افسر نه مني. نو موږ دلته سیپران وزیر ته دا لیټر ورکړی دی، وزیر داخلیه ته مې ورکړی دی، و سینټ ته مې ورکړی دی، وزیر اعظم ته مې ورکړی دی، وای نسیار ته مې ورکړی دی، افغان سفیر ته مې ورکړی دی، د بلوچستان و گورنر ته مې ورکړی دی، د بلوچستان وزیر اعظم ترکه صاحب
د دغه ټولو چارواکو ترکه صاحب ټولو چارواکو جواب درته څو کته سره ته جواب وای چې دوی څو لی دوی به د افغانانو ستونزو ته رسیدګي وکړي کنه؟
دا خبر خدای دې صاحب ټول ته مالیټر لیکلی دی، د وزیر اعلی لیکلی دی، سیپران وکلی دی، خو پلس یې نه مني، لیوی دی نه مني، ملیشیا یې نه مني.
څه وای چې نه مني؟
دا د ټیک تر اخره نه نسم. نو ما ول دا ولی نشي خدای وای چیپ کمشنر مې پوښتنه وکړه سیپران، هغه وای زه پالیسی جوړوم، ورور پالیسی دې ما ته فاره جوړ ک، ما ته ربط ته مت راک چې زه یو مزدوري وکم، کچيري زما سړی په ټول وخت د پاکستان په سیاست کې ملوث و، دغه موږ دفاع نه کوو، موږ د پاکستان شکریا اوس هم وایو، بیا یې هم وایو، په ټول ملکو کې موږ په پاکستان کې ډیر خوشبینه یو او زما ډیر عزت کړی دی، د ماجر ډیر عزت کړی دی. دوی خپل پر دې ځای اریان مې سمو پلس ته څو وایو، آی جی پلس ته، آی جی پلس ته ته ټول ته ما خبر کړی دی چې ته مهرباني وکړه پا پر دغه ځای باندې غور وکړه، دا افغانان دي راغلي دي، یو څلوېښت دو څلوېښت کاله راغلي دي، دلته کړېدلي دي، یاري انقلابونه پرادي، یاري خلک پر راغی، بیا پرچم پر راغی، بیا طالبان پر راغلی، بیا د حامد کرزي صاحب، بیا اشرف غني دا لمبو ویلي دي، دا لوامه رادي، دلته راغلي دي. نو تا مهرباني وکړئ که چیرې زما هر سړی د پاکستان په هر سیاست کې لاسوانه کړې ده، هغه به موږ ته پاکستان راولي، موږ به په ټولو ډبو، موږ اوس هم له پاکستانه خوش یو، له طالبان هم خو بالکل شکریا ادا کوي چې باید زه روان یم اوس کابل ته بیرته داخل په دا ټیویانو کې دا خبره کوي چې دا خلک دې راوغواړي، په لحاظ د خدای دا خلک درته راتښتېدلي دي، رادي چې افغانستان ته دا خپل افغانستان دې جوړ کړي.
مننه کور ودان ترکې صاحب، تاسو ته بیرته راګرځم، راسره پاتې شي. په پاکستان کې میش بل افغان کډوال او هلته د یو تعلیمي او اکاډمي مرکز مشر پامیر صاحب هم راسره مل شوی دی. پامیر صاحب، تاسو هم ستړي مشي، په خیر راغلی. که تاسو راته ووایي د افغان کډوالو ستونزې طریقې صاحب هم یاد کړې، ورسره مخکې اغلې ککړ هم ورته اشاره وکړه چې په ټوله کې افغانان هلته له څه ډول ستونزو سره مخ دي. یو بل مشکل چې پاتې کیږي، دغه افغانان چې په تېرو دوو کلونو کې پاکستان ته تللي دي، له دې وړاندې په تېرو جنګونو کې پاکستان ته ورغلي وو، د دوی د زده کړو مسله ده. تاسو چې دغه اکاډمیک مرکز دلته لري، څومره افغانان در سره زده کړه باندې بوخت دي؟ ښځینه او نارینه پکې څومره دي؟ که په دې اړه راته ووایاست. او همدارنګه هغه افغانان چې قانوني اسناد نه لري، تاسو ورته دلته ثبتنه او اجازه ورکوئ که نه؟
سلامونه ټولو اوریدونکو ته او تاسو ته. د تعلیم په مخه باندې دلته مشکلات لږ افغانانو ته ډېر زیات دي. دلته دوه قسم افغانان دي، یو افغانان دي کوم چې په خوا راغلي دي او دلته ماجر کارډونه، پیوار او اے سی کارډونه لري دغه دي، یو هغه افغانان دي چې په پاسپورټ په ویزه باندې او یا همداسې غیر قانوني راغلي دي. نو د دې دواړو ته مشکلات تقریبا یو قسم دي. په ټیټ صنفونو کې، مکتبونو کې، په دې شیانو کې ځخیر افغانان کولای شي پاکستانی مکاتبو کې یا په دغه کې په شخصي مکتبونو کې داخلي وکړي، خو به چې کله دی د کالج او یونیورسيټي لیول ته لاړ شي، نو دلته کې به دی د سخت ستونزو سره مخامخ کیږي. ځکه یو اقتصادي مشکلات دي، دویم د اصولو د کم چې پاکستان حکومت په تعلیم په برخه کې کوم اصول دي، لکه په هر یو کالج یا په هر یو سکول کې هغه ته دا صرف یو افغان ته په یو فیلډ کې اجازه وي. کم نه کم چې دلته په زرګونو باندې هر کال د څلور پنځه زره زیات محصلین فارغېږي دولسم صنف نه، خو بیا هلته صرف په پېښور کې مثلا که زه ویم په ټول پېښور کې کم نه کم د سل یو نیم سل پاکستانی مکاتب به وي. نو دې کې چې په هر مکتب کې صرف یو شاګرد داخل شو، نو سل یو نیم سل شاګردان داخل شو، دا بقایا شاګردان چې کم دي دا د تعلیم نه پاتې شي. نو دې نه بیا جګ تعلیم حاصلول دا ته نه پاتې وي او دې نه شي کولی. همدارنګې به د نجونو ته خو ډېر مشکلات دي.
پامیر صاحب، زیاتره افغان کورنۍ چې اوس د طالبانو له واکمنۍ تښتي پاکستان ته ځي یا ایران ته ځي، دوی په دې تمه دغه هیواد پرېږدي چې وکولی شي په پاکستان کې یا ایران کې د دوی لورګانې تعلیم وکړي، که تاسو دغه برخه موازی کړئ؟
د دغه کم چې دغه نوی افغانان راغلي دلته، دې ته خو په کچرته تعلیمونه اول خو دې ته د پاسپورټ او د ویزې او دغه مشکلات وي، ځکه دوه میاشتو ویزې یا درې میاشتو ازر ختم شي، هغې نه پس به دلته مکاتبو کې داخله یا په کور اوسېدو مشکلات وي ورته. انوسي چې دلته هر کور دوه میاشتې درې میاشتې پس پرې باندې رینیو کوي، دی مکاتبو کې خیر اسانه ده، مکاتبو کې داخله کولای شي، خو که چرته دی زیات انجیک اعلی تعلیم حاصلې مطلب کالج یا یونیورسيټي ته، نو ته به دي ته ډیر زیات مشکلات دي. دی نشي کولای شي مطلب کالج ته یا یونیورسيټي ته دی اپلای وکړي، ځکه هلته تنه پاسپورټ او ویزا، لیګل ویزا دا شي نه غواړي او هغه دي سره موجود نه وي. بل دوه میاشتې پس درې میاشتې پس دی ویزا ایکسپایر شي وي، هلته چې لاړ شي هغه ولا اډمیشن په دې باندې نه ورکوي. نو دغه غټ مشکل ورته دغه هم دی چې مطلب د دی ویزا او پاسپورټ او دغه مسله دا واز دي ته نه، دا هغه افغانان ته هم دي چې کوم دلته الریډي د پخوانه دا هغه د داتا یو نه سو اتا یو نه روسانو د تجاوز نه دي په لور راغی، دا غي ته هم مشکل دي. ان دلته ريجستر مهاجرین دي، پی او آر کارډون لري، اے سی کارډون لري، نادر ورکړي پاکستان حکومت ورکړي دي، یونیسار ورکړي، خو هغه باوجود هم الته په یونیورسيټي کې به تیر دان نه قبلې دي، نه به دغه غواړي پاسپورټ غواړي. نو پاسپورټ خو به ډیر افغانان دلته چې کوم میشته یو فارغ دی سره ډیرو سره پاسپورټونه نشته، دغه مشکل چې دین دونه اعلی تعلیم پاتې کیږي او دین شاته لولې. نو سپیشلی بیا انجونی چې کمی دی هغه بس کور کې به کینی او د دولسم پورې په افغاني مکاتبو کې سبقونه وي، هم یو څه فیصده او هغه نه پس بیا تینا تعلیمونه پاتش
مننه کور ودان تاسو پامیر سبیر سره وګرځم په پاکستان کې د افغان کډوالو چې حالت په دې رستي و کې ورغلي دی الی وړاندې دی میشت و دوی یوازینی افغانان نه دي چې په دغه هیواد کې د افغانستان په ګوند کې له ستونزو سره مخامخ دي بلکې په زرهاوو ځوانان ایران ته همدارنګه د ایران لارې ترکیې ته او د ترکیې نه هڅه کوي چې یونانه او نور اروپای هیوادونو ته ځان ورسوي مګه په ترکیه کې هم د افغان کډوالو ستونزو ته یو سر ورخکاره کوو سره وحید الله امین هم په خبرونه کې ده امین صاحب تاسو ستړي مو شي په خیر راغلی تاسو راته وایي په پاکستان کې خو د افغان کډوالو ستونزې مو واورېدلې ترکیه کې که د افغان کډوالو ستونزې راته وایي هغه چې قانوني اسناد لري هغه چې نه لري دوی څه ډول وضعیت کې دي
سلامونه تاسو ته اغلی او ملمنوته او اوریدونکو ته ډیره مننه چې وخت مراکه بالکل د پاکستان ایران او ترکیه په ترکیه کې د مهاجرو ستونزې خصوصا هغه ځوانان او هغه کورنۍ چې اسناد نه لري ستونزې ورستر بل ډیریږي زبر راشم هغه کم ستونزې چې اوس ډیر جديدي یو دغه سرحدونه کې چې کم سرحد باندې د ایران او ترکیه په سرحد باندې دغه سورزو کې او دغه سو میاشتو کې دغه وشتل دي او دغه مهاجر او ځوانان وشتل کیږي وهل کیږي او ډیر غیر اخلاقی او غیر انساني چلن سره مخ کیږي په دې به وګګم او دغه نورسته دغه کم جبري ډیپورت چې دغه وس مخ کې په تیارا کې افغانستان ته وړل وس د ایران پولیسو د سپاری او غیر به په کمپونو کې ساتي میاشتو باندې به ورسته د افغانستان اسلامي امارت حواله کوي دغه نور سدل ته په کمپونو کې چې کم ځوانان دي کم د تیر جمهوریت کارمندان دي نظامیان دي هغه په کمپونو کې په زورګونو شمیر باندې دلته بنديان دي به برخلي کوي ان تر دې چې د ټلیفون اجازه نه ورکي ورته د پیواز او د وکیل اجازه ورته نه ورکي دغه ډېر مهم ستونزې دي او ډېر جدي ستونزې دي چې باید چارواکي او مسولین چې کم په دې د مهاجرت په بخش کې کار کوي او وظیفه لري د دې باید ترته توجه وکړي
امین صاحب تاسو د ستونزې حالته په ترکیه کې سفارت سره یاد چلته زیاتره په خاني چارواکي د تیر حکومت وسیګه غوي سره نه دي شریکي کړی هغه د دغه ستونزې نه دي خبر
بالکل د ستونزې څخه خټول خلک خبر دي چارواکي هم خبر دي او هغه کوم افغانان چې دلته وسیګه تاسو یادونه وکړه لغې خبر دي خو هغه د صلاحیت نه لري هغه د نش کولای چې د اسلامي نظام په کارونو کې یا په چارو کې لاس وهنه وکړي یا مثلا هغه ته مشوره ورکړي یا داغه ترڅنګ نږدې ورشي دلته سفارت یو د حجرې مثال لري دلته کم د څه کم کار مونږ تر اوسه نه دی لیدلې د افغانانو په ستونزو باندې یا کوم مشوره یا کوم اقدام د څه کم چې مونږ تر اوسه دغه دوه کالو کې تقریبا یو کال کېږي چې د سفارت ورته سپارل شوی دی نه دی لیدلې د دې د ستونزو حل په هغه وخت کې کېږي چې وزارت خارجه اقدام وکړي د ترکیه د چارواکو سره لیدنې وشي او غیر سره د ستونزې شریک شي یوازې افغانان دي چې دغه ستونزې سره مخ دي دلته نور کډوال هم ژوند کوي چې هیڅ دا ډول ستونزې نشته د غیر سفارت د غیر ټولنې دلته ټول هغه تر ټولو وړې ستونزې ته هم رسیدګي کوي خو متاسفانه دلته په ترکیه کې د افغان ځوانانو هغه کم چې غیر قانوني دي او هغه کم چې قانوني هم دي د غیر ستونزې ته لاسرسی نشته
امین صاحب کدام راته وایي سربیره پر دې چې دومره ستونزې د ایران او ترکیه په سره حت کې او دی او افغانان یې څنګه می پسنګړي ډول ځوانان اوس ډیر ډالر انتخابوي چې روپۍ هیوادون ته ځان ورسوي د دې ټولو ستونزو سره سره بیا هم افغان ځوانان دروان دي په دې لارو تیریږي
bale bale افغانان ځوانان خصوصا هغه کم ځوانان چې انرژي لري او هغه ځوانان چې په تیر نظام کې کار کوي هغه ډول ځان ته د خطر احساس کوي بل مهمه د اقتصادي وجنه د ځوانان جینی راځي چې په وطن کې کار نشته د کار زمينه نه ده برابر اول ته یو بے برخلیک حالات ده که څه هم تاسو به فکر وکړئ چې زلته په ترکیه کې مخونه زلته ملګری دوستان خپلوان لرم ارتباط لرم او د سوشل میډیا څخه تعقیب او خپل د وطن حالات پویګو په دی باندې چلته سه حالات روان دي نو دغه د اقتصادي ستونزې او امنیتی ستونزې او سیاسي ستونزې د وجه نه زیاتره د مجبوریت نه دغه ځوانان هڅه کوي چې ځان اروپایي هیوادونو ته یا ترکیه ته ځان حداقل راورسي په قاچاقي لارو باندې ځکه هلته د پاسپورت ستونزې شته د ویزی خو امکانات ډیر کم دي یعنی په 100% کې نه 90% امکانات نشته چې ویزه ترلاسه کړي هغه کتر لاسه کوي په ډیرو پیسو باندې او د ډیرو پیسو وسنه لري دغه خلک
مدنه کور ودان تاسو ته بیرته راوګرځم مين صاحب بیرته باور شم غلې ککړه ته غلې ککړه ک تاسو زما غک لري ک تاسو په دې اړه ته وایست غلې مين دې ته غلې مين دې ته اشاره وکړه چې په ترکیه او ایران کې افغانانو سره د دغه هیوادونو د خلکو برخورد یا په ټول کې د پولیسو برخورد خبر خورد نه ده په پا پاکستان کې کدا مو خلکو برخورد پړه ته وایست پولیس تر بیره پر دې ش افغانانو سیا زندانونو ته لګي هغه قانوني اسناد لري یا نه لري دا مو خلکو برخورد افغانانو سره څنګه ده
ډېر زیات مننه دا عام د پاکستان د سیاست یا هم د پالیسی پر اساس د پولیسو یا هم د چارواکو د خوا چې دي کم امر کیږي یا هم کم سپارښتنه ورته کیږي هغه دوی سر تر سوي پر افغانانو باندې که زور زیاتی وي یا هم ازرازیت وي دا خو په هر صورت خو د عام خلکو لخوا په پاکستان کې وسوایم چې تر لکاو زیات افغان کډوال راغلي دي بخصوص د 2021 کال وروسته هغه په خوا چې په پاکستان که افغان کډوال پراته وی هم ژوند کوي هغه د ډیر سخت ستونزو مشکلات سره لاس او گریوان او ځکه چې هغه د سرویشت کولونو را پدې خو په پاکستان کې ژوند کوي هغه شناخته کارت لري او هغه حقوق چې یو پاکستانی وګړي کول سوي دي هغه دا څخه برخوردار دي چې دا د پاکستان د دولت څخه په یو ډول منندوی ده خو که چیرې راسم دا اوس مهال افغانانو ته په پاکستان د عام خلکو وضعیت دې سره که په ام منفي اړخ لري ام مثبت اړخ لري منفي اړخ دا دي کله چې افغانان د تراسي کله چې هغه مثلا غواړي ځان ته کور ونیسي په یو کور کې ژوند وکړي موږ ولیدل چې افغانان په ډیرو سختو ګرمۍ کې در ډیرو خیمو لاندې ژوند کوي هغه افغانان چې دلته راغلي دي هغه غواړي چې کور ونیسي بدبختانه کله چې دی غواړي چې د کور د پرانماته ولر سي پرانماکه تر ډیره پر دا عام خلکو د خوا دي ته ول کېږي موږ افغانان ته کور نه ورکوو چې متاسفانه د دې ښځه هم یو ډېر ترخه خاطره لرم چې کله موږ په وایلو کې راغلي وکړم په ډېر سختي باندې پیدا کړ چې دی ول موږ افغانانو ته ځکه چې دی هيا هم ویزه ولري دی آی ډی کارت نه لري موږ دې ته کور نه سور کولای بل د وظیفې په ارڅ کې کله چې غواړي یو افغان یو عادي مارکیټ کې اته د وظیفې لپاره اپلای وکړي کله چې غواړي هغه ته پاغه تجربه کاری بم لري پاغه کار کې غواړي چې حالت ځان د پاره مصروفیت پیدا کړي او دا غو طریقه وکولای خپل د کورنۍ د پاره نه پکې د هغه عام وګړو د لوري د دې هم یا د فالسي پر اساس یا هم د غیر فالسي پر اساس یا هم اوګدوي پر اساس دې ته وظیفه نه ورکول کیږي او دې ته
اخلي کړ په بخښنه سره دلته یو بل پښتنه مې زهن ترغله د چې افغانان لته په ټوله کې نشي کولای کار وکړي په دې بروسته تدین خرنه هم پښتنه وکړو خو تاسو چې د مرمنې په توګه تل ژوند کوي او وظیفه تاسو نه درکول کیږي یا ستونزمنه د شالته وادي وظیفه هم واخلي دا افغانان چې به لته په زرهاو کسان لته وسیږي دوی خپل مصارف لکه مکی
پر افغانانو باندې همدغه اقتصادي ستونزې مشکلات ډېر زیات تاثیر کړی دي چې موږ په دغه اواخرو کې یعنی ولیدل چې ډېر افغانانو د اقتصادي ستونزو له امله یا هم د کیسونو د پروسس د اوږدوالي له امله د اوږد انتظار له امله ځان وژنه وکړله مریم سادات یوازنی کس نه و د دې ترڅنګ د ذکریا په نوم یو افغان ځان وژنه وکړه یا هم دلته نور افغانانو ځان وژنه وکړه ډېری افغانان بیرته دې ته ورسول چې بیرته خپل هیواد ته ستانه سي هغه افغانان چې دلته ژوند کوي د اقتصادي مشکلات سره هم د وظیفې د نشتون سره صرف هغه کسان کولای شي چې ژوند وکړي چې هغه عاید ولري هغه عاید یا مثلا د بهرني هیوادو څخه د دې سره د خپلوانو دوستانو مرسته وځي یا هم د افغانستان کې د یو سرمایه د اقل ولري چې هغه کاروان یا هغه بیرته دې تر واسطه ولسی دلته دی وکولای شي هغه باندې خپل شپه ورسته کړی هغه کسان چې مثلا عاید ونلري او دلته وظیفه هم ونلري هغه د پاره دلته ژوند کول ډیر زیات ستونزمن شوی دی اته چې دغه د خودکشي پیښه چې ما یې دا وری وکړل چې دای ژوندۍ مثالونه و
لند کدام راته وای دا چې د پاکستان د پولیسو د نیولو هر ورځ خبرونه وی راپورونه وی حتما تاسو پر رسنۍ تعقیبوي څومره په ویره کې ژوند کوي
د پاکستان د نیولو یا هم د پاکستان د پولیسو د نیول کېدل یا کوروت تل د دې تلاش کېدل د تبان د ویروس څخه خالی نه دی یعنی ډیر زیات افغانان په ویر کې ژوند کوي حتی دومره په ویر کې ژوند کوي چې دی وای چې موږ مثلا د کور څخه کله باندې ووزو دا څنګه چې خپل خسته از مشاول در دی پر ورسیږي او دی راس موږ تر ځای پر یعنی موږ ونی ولسی یعنی په پاکستان کې افغانان داسې ژوند کوي لکه یو ډول زندان کې چې ژوند کوي او د دې زندان څخه
د وټولو د پاره دی موږون د تاسو بیره ولر چې مثلا اوس که زه وغواړم چې د دې څخه وتښتېږم داسې نه چې پولیس راسي ماونی سي او بیرته زه د شکنجه و هزار ازيات بایسم دا په رواني لحاظ باندې ډیر زیات بد تاثیرات کړی دي بخصوص د غوی د پاره چې غوی په غیر قانوني ډول په پاکستان کې دي از ما ینه دا چې مثلا د ملګرو ملتونو د خوایې هم د بشري نړیوال ادارې د خوا چې مثلا په اوکرين کې چې کوم پیش یم ناورین ته دی ګوت نیسي ولې په پاکستان او ایران ته دی ګوت نه نیسي پاکستان ایران یا هم ترکیه دا یوازنی هغه هیوادونه دي چې بلته افغانان تر لکاو ډیر زیات ژوند کوي او هلته دی تللی دي لیکن متاسفانه په دغه درې سره هیوادونه کې افغانان د ډیرو سختو ستونزو مشکلات سره لاس او
پښه مدنه کور ودانه غلی کاکر تاسو ته وبیر تر شمه تدین خان ک تاسو رته وای لګ مخ کې موګه په پاکستان کې تایر خان سره چې د مشال اړیو خبريال د خبرې مو وکړي او دوی یادونه وکړه چې په دغه مسایلو باندې شالته کنور اړخونه پریک دوی واځي غ بشري مسایل و نیسو زیات افغانان په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ راورسته لیاری د دې نه چونه وجل شي یا بل څه مسله ورته پیښنه پاکستان ته تللی دي او حالت می شوی دي هغه بشری اړخته کو ګوربایت یونیسیار دوی سره مرسته وکړي دوی ته یو ډول خط ورکړي او دوی باید په پاکستان کې ورته اجازه ورکړي چې پات شي تاسو دغه موضوع کله د یونیسیار سره مطرح کړی دا غوی جواب درته څو اولی په دغه برخه کې دوی اقدام نکړي چې د پاکستان حکومت هغه کسان چې قانوني اسناد لري یا کنه لري دوی نيسي
خوره دلته درې قسمه قسم دی یو ما تاسو وختي ویل نه شار سره د ستر دی یو په 2014 کې مرکو اغه اتنیم لک هغه ریجستر دی اوس او نیم لک ماجر کاته موږ ټوکن ورکړی دی ان شار ټوکن ورکړی دی له خلکو سره ستا ماجر کاتونه چا ته رسیدلی دی چا ته نه دی رسیدلی دغه ماجر دی اوس د سی تاسو معلوم ده په پاکستان ته زموږ کسان به خید ډیر سلکم اضافه سی دا کسان دلته راځي دلته ورور په پلس ورته ولاړوي پښتنې جنې کاغه هغه ته لوام راغلی وي او طالبان بالکل د سفیر سره ما ویلي دلمن مهاجر رئیس سره مې لغو یا لته مې تلفون وکړو چې موږ هیڅ بد نه له پارتيبان سره کوو نه له تاجک سره کوو نه له ازبک سره کوو نه له ترکمن سره کوو نه په چین نه پښتانه سره کوو خو صرف دې لوام دلته راغلی دي موږ دا کوشش ورسره کړی د انیسیار ټوکن ورکړی د مهاجر کاټ یې نه ورکړی په دغه ویر کې دې بیا د خلک اوس نیو دینی اردوز ده د نشي ده خامه خای سبيريږي په کاټه کې کسان ویني ول یو ارمي ولس نه پر خلاص کو بیا مشپالس نه پر خلاص کو اوس می ول ساتلس کاټه خلاص کو دا د اوس د پې اسلام آباد کې هم در تراغلم له سپران وزیر سره هم بینم لاغان سفیر نو لکه مشنر سره هم نه شورور هم ته قیامت یو قائد هلتم جګړه روانه ده دلتم جګړه روان دوم تا د پختنه وکولې چې موږ دلته متالمین درې لک شاګردان او زنانه مردانه لرو څلور زره معلمین لرو ديار لسو زره ديال سو معلمین ته تنخوا انیسیار کوي او وی سو معلمین ته تنخوا موږ ورکو موږ د خپل کوشش کوو چې پښتو فارسی عربي انګلیس ووایو زبان زکو او دلته په افغانستان کتابونه راځي دلته د پاکستان حکومت هغه د افغانستان کتابونه نه پری دی بیا د موږ شخصي شروع کړی دی د مکتبونه یو زنانې ما پښتنه وکړه د لیپه دغه کې د اسلام آباد کې د درنیم زره تنخواه ده په کوټه کې پښتنه وکړه دی معلم تنخواه درنیم زره وی دی معلم و معلم تنخواه څلرنیم زره وی کتاب یې نیوی کتابچه یې نیوی د مقام کرای نیوی بجلی نیوی ګیس نیوی شی نیوی نو افغانان باید موږ ټول دنیا او پاکستان ته احتیاج کوو او طالبان ورونه ته موږ حکومت ته احتیاج کوو او دنیا ته احتیاج کوو تاج خنور کم په دبر ولې کم په ګیس ولې کم په وڅلو ولې په چیمل تعلیم خو دې موږ آینده خرابه څو پنده تلويخ کاله دې موږ آینده دې نان دې ماشومان نه خرابوي چې ماشومان یو مکتب وایي ماشومان یو پارکیز دکی یو انګریزی دکی اردو دکی پارکیز دکی عربی دکی چې افغانان پوسی افغانان جنگ له دې روان ده ټول دنیا ته معلوم ده چې دې تعلیم نه د کړی کې تعلیم وکړي سړی هغه تر یو مزله پوری ځان رسوي نو موږ دې پاکستان په دې جه شکر گزار یو ازادي شي په ټول ملکو کې شي په پاکستان کې ماجرو ته ازادي ورکړسوي د دلته خیزوینم خیبر پختونخوا ته د اسلام آباد تر ادمه
کلاچی ته په دې رته لند وای اوس مهال چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ کې سیاسي اړیکې او څه ترنګلې شي لکه تر خم دروازه بند ده او هلته دواړه خواته هم سربېره پر دې چې مهاجر بن پاتې دي د دوی هغه تجارتي مالونه بن پاتې دي او په دواړو هیوادونو کې قیمتي هم شوې ده د سیاسي اړیکو خړتیا ولی هلته چې بیا افغانان میشت وی دوی به پرې کړی تاسو په دې اړه خبري ورسره کړی دي چې کچوري د بشريت موضوع او سیاسي مسائل سره بیل شي دا بخنوي
نه سب ګوره یو خو خور سیاست دا یو شی د یو ستړي وستون دی ولې زلي وسوچونه او فکرونه ناشته ولاړې دا پلس سیاست سره اړه نه لري اوس تجارت له سیاست سره اړه لري مثال ماجر شراجي وراجي دا له سیاست سره اړه لري
پښتنم دا تدین صاحب کله چې د پاکستان او طالبانو اړیکې او څخړې پړې کیږي هلته افغانانو باندې فشار راځي اوس ترخم دروازه بنده ده د دوی خپلې تجارتي او سیاسي اړیکې خړې پړې دي خو افغانان نیول کیږي په تیر څلور ساعتونو کې اوس 50 کسان په کراچۍ کې نیول شوې دي سما پښتنه دا چې په دغه حالت کې چې دغه دواړه حکومتونه یې ستونزې سره را مخته کیږي فشار په افغانانو راځي تاسو ولې پاکستان حکومت ته دا یادونه نه کوي چې چیرې ستاسو د طالبانو حکومت سره ستونزې راځي فشار په افغانانو مراولي
نو به خور دا خمر ته معلوم ده چې د موږ سوزي ورسیږي په هر وخت کې بیا دی بندیا چې وی دی پاکستان حکومت یا د تورخم پر لارې باندې یا د چمن پر لارې باندې یا د بادنی پر لارې یا پر نور غلام خان بندر پر دغه باندې باندې چیرې دومره پاکستان باندې اچوي د پاکستان کالدار څونه ولاړه شاته نو موږ په دې نه یو خو چې پاکستان کالدار شاته ولاړ شي خموږ کې پراته یو په پاکستان کې پراته یو نو دا چې د تجارت څومره اضافه چې لکه تاسو مخکې مهرباني وکړه داله سیاست به هر څه به کله طالب سره خ کوي کبه دا یو شی ده یو د موږ ستړي وستون دي چې دا بل شی ده
بالکل ام دغه پختنه زما هم د چتاسي ورته کلم د پاکستان چارواکو ته د یادونه کړی د چې دغه د افغانانو شالت میشتي د موضوع د سیاست سره مګړوي
او د خوخره ګرد موږ د رب تو تامت ماجرکات را کړی د منی نه پر بارډر منی نه پر لارې منی نه په کڅکی منی نه په کلی کې منی نه په دښت کې منی نه په ماجد کې منی نه په مارکیټ کې منی نه په ماجد کې منی چې شي خوره تر کړی د تپالې شخپل جوړ ک کله موږ لتا سره بد کول ک څوک چې موږ سیاسي سړی دی لتا سره بد کوي دغه بد ورته وای او کته سیاسي اړیک سره کوي موږ ته بارډر بندوي زنان بندوي ماشوم بندوي سپینرې بندوي لا بندوي خان بندوي فکر بندوي داشي بندوي نو موږ په دې جې باندې شلرو بر دواړه تاته معلوم ده افغان د پښتانه یو شکر د مسلمان دواړو ملکو ته موږ په دواړو ملکو ناراضه کیو چې الله دې دواړو ملکو ته اتفاق ورکړي الله دې دغه دې موږ ستړي او ستوند ختم کړي د پنده ډیر سکاله مې اورسپینه تپلیټ خو کړی دې چې اورسپینه تپلیټ نو خو دې اوسونو یا به اورسپینه تپلیټ کیږي یا به زمرم
مننه کور ودان تدین سپ تاسو به تر اگر زما پامیر سپ تاسو تر زم تاسو حمل تکلونه کیږي چې دغه په تعلیمي مرکز لاره افغانانو ته خدمات وړاندې کوي هغه افغانان چې نوی درغلې دي دوی ته تاسو په کومه برخه کې مرسته کوي یا کڅوګو غواړي د خپل مخ کې تاسو غزینې شرایط یاد کړل که تم ستونزې دي خو بیا هم د افغانان چې حالت دي دوی څنګه کولای شي کولادونی له تعلیم پاتې وي ساسي دي مرکز ته څنګه درتل شي سپتنام څنګه د چیرته یاستې په دې اړه کله ګوایست
زمونږه همیشه لپاره څومره افغانان چې د اوس راغلي دي یا مخکنی دي زمونږ ورته ویلي چې موږ څه قسمه کولای شو د خپل افغانان ورونو سره څه قسمه او خويندو سره څه قسمه کومک کولای شو په تعلیمي لحاظ چې دلته څه مشکلات دي نو هغه بار بار موږ خپل نمبر دا ورته ورکړي چې تاسو موږ سره رابطه کوي تاسو له موږ هدایت ترکول مایدر تکو چې تاسو څنګه کولای شئ په مکاتبو کې په شخصي مکاتبو کې حکومتي مکاتبو کې پونتونو کې او په همداسې په کالجونو کې داخلي وکړي نو موږ دې لپاره ډیر څه کړی دي او کوي او اوسم زداویم که زما څوک आवाज اوري نو کولای شي پامیر انسټیټیوټ بورډ کې ناصر باغ روډ باندې دي او سم مشکلات تعلیمي لحاظ باندې وي نو موږ دلته حاضر یو چې دې سره هر قسمه راهنمایي وکړو دیمه دا چې دغه نوی کم مهاجرین چې راغلي یا زړه چې کم دلته پخوانی مهاجرین پاتې دي هغه د لپاره مونږه دوه قسمه دغه شروع کړې دي لکه دا اوس مونږه یو بیچ یو ګروپ د افغانانو فارغ کده شپږ سو افغانانو چې هغې کې نارینه او زنانه دواړه شاملې وي، چې هغې ته مونږ دا کم هنر دی لکه کمپیوټر، ډیجیټل سکل، آنلاین بزنس او همداسې ټیلرنګ، بیوټیشن، آرټ اینڈ کرافٹ، پارلر، دا خیاطي، دا شینه د زنانه لپاره مونږ دغه شروع کړل او د نارینه لپاره هم کمپیوټر سکل دغه شروع کړل. دا
په دې کې څومره فیس تاسو اخلئ یا د کوم سازمان په مرسته باندې خدمات وړاندې کوئ؟
زمونږ دوه قسمه دغه دي کورسز دي. یو هغه چې هغه په فیسز باندې او مونږ فیسونه اخلو خو ډېر نهایت کم اخلو. یو زمونږ داسې چې هغه مونږ د دې ځینو خلکو په کومک باندې کوو چې هغه فری دي، لکه اوس دا ما ذکر وکړو شپږ سوه شاګردان مونږ فارغ کړل، دا اوس تقریبا دا تیره میاشت چې هغې کې درې سوه څلور سوه انجونې وي، دوه سوه هلکان وو چې هغې دو فری د انجونو دپاره، زنانو دپاره خیاطي وه، دا پارلرو او کمپیوټر وو، دا همداسې د هلکانو دپاره کوم چې د کمپیوټر سکل و، آنلاین بزنس وو او داسې نور لکه الیکټریشن سی سی ٹی وی کیمرا ٹریننگ، د دې لپاره چې موږ د دې جوګه کو چې دې د خپل ګټه شروع کی او د خپل کور نه د خپل کار نه، ځکه دلته په پاکستان کې حکومتي وظیفې یا په غټو ادارو کې وظیفې افغانانو ته دا ورکول ډېر مشکل، بالکل ناشونی دي، نه پیدا کیږي ورته، نه ورکوي ورته. نو دې وجې نه مونږ کوشش دا کوو چې دې ته مونږ دومره تیار کړو چې دې د خپل لاس باندې یو هنر باندې دې ځان ته دا ګټه شروع کړي او دا روزانه مشکلات او دغه حل کړي.
پامیر صاحب کلونه کېږي د تیرې جګړې را په دی خوا، دغه شل کاله چې جمهوریت وو او دا د اوس چې بیا طالبان واکمن دي، زیاتره افغانان په پاکستان کې ژوند کوو او له دې وړاندې هم کړی دی. دغه افغانان چې هلته درسونه ویلي دي، تاسو یادونه وکړه چې په اسانه دوی ته دندې نه پیدا کېږي او یا نه ورکول کېږي، د دوی نه هیڅوک نه دی بریالی شوی چې وکولی شي په پاکستان کې یا حداقل په پېښور کې یو حکومتي بس ته لاړ شي یا هلته کار وکړي. دی افغان په صفت
حکومتي وظیفه خو بالکل سل په سلو کې ناممکنه ده، او بالکل امکان نه لري چې حکومتي وظیفه دی وکړي. خو کوم چې په پرایویټ شخصي مکتبونه دي لکه په پونتونونو کې یا په کالجونو کې، هم داسې به کوي چې داسې چېرته په خپل تعلق باندې وظیفه اخیستې وي، هغه به یې اخیستې وي، کنې د حکومت طرف نه یا هغه ادارې چې حکومت سره رجسټرډ دي او هغې خپل اسناد لیکي حکومت ته ټول د سټاف او د خپل پرسونل، نو هغې کې هم ناممکنه ده. دلته صرف او صرف افغانان کولی شي چې کوم شخصي خپل کارونه وي، یا خپل مکاتب وي، یا خپل کورسونه وي، یا خپل دکانداران وي، دا شي نه وي، په دې کې وظیفې والی په حکومتي یا په پرایویټ سیکټر کې چې هغه مطلب لږ ډیولپ سیکټر وي، په هغه کې ناممکنه ده او نه ورکوي ورته.
او په ټوله کې دغه افغانان چې اوس په پاکستان کې میشت دي، هغوی چې لپخانه دي او دا اوس چې درغلي دي، دوی بیا په کومو برخو کې کار کوي؟
دی په مختلفو کې کوي. دلته دوه درې قسمه خلک دي، یو هغه چې بې تعلیم دي، یو هغه چې تعلیم یافته دي، یو هغه دي چې هغه دو بزنس کوي، کاروبارونه کوي. کوم چې بې تعلیمه دي هغه خو هم دا روزانه دیلی او دغه شي نه کوي او ځان ته یو څه رزق پیدا کوي. کوم چې تعلیم یافته دي هغه اکثر بیا د تعلیمي ساحو کې په پرایویټ پاکستاني هغه مکتبونو کې، هغه کورسونو کې، هغه انسټیټیوټو کې، چې هغه لو لیول دي، مطلب د کوم چې د کالج نه کم دي، مکاتب دي، هغه کې په شخصي تعلقاتو باندې ځان له وظیفې تعلیم یافته خلکو پیدا کړي دي. او یو هغه چې بزنس کوي هغه خو انټرنیشنل لیول باندې، هغه ته خو بیا مسلې څه داسې خاص نشته کوي، هغه حکومت سره ټیک سودا شي نه کوي. خو زیات کم چې اوسط او لو لیول افغانان دي، نو هغه ته په ډېر زیات مشکلات دي.
مدنه کور ودان پامیر صاحب، تاسو به تر اگر زه مخکل دین شه د ترکیه او ایران ستونزه ته ورستنه شو په پاکستان کې به پاتې شو. هلته افغان خبريال میرویس خان زازه هم رسر مل شوی دی. زازه صاحب تاسو مستری مشی په خیر راغلی. ل طالبانو ل راته ګروسته پتیر دو کلونو کې یو د افغانانو ډیره برخه چې پاکستان ته تللې ده او هلته د خپل کې سونو د پروسس په تمه دی خبريالان دي. تاسو کې هلته د افغان خبريالانو په ځنګل ډول هغه شوې زی ختم شوې د کستون زی واندې خنې را سره شریک کړي.
سلامونه اونې کې له اغلی سال تاسو ته
مننه
د باس په بنوال درنو اوریدم ته هیله د ټول روغ جوړ وسی. بالکل په تیر دوه کلن اونې کې د طالبانو بیا راتګ سره زرګونه تنا افغانان بیا په ځنګل ډول خبريالان او د بشري حقوقو فعالان او ځینې نور کډرونه چې د افغانستان نه کډوالۍ ته اړ شوي دي، پاکستان ته بیا په ډېر شمېر افغانان پاکستان ته کډوال شوي دي. دلته په پاکستان کې دوی له بېلابېلو ستونزو سره مخ دي. هغه دا چې د اساسي ستونزه د دوی کله چې له افغانستان نه دې ته اړ کېږي چې راشي تر څو نسبتا خوندي ژوند ولري، پاکستان ته چې راځي نو هغه د ویزې په ترلاسه کولو کې بلا ډېرې پیسې ورکوي. هغه میا یې ترلاسه کړي، په وخت سره یا یې نه کړي ترلاسه، بل بیا چې کله پاکستان ته راشي دلته دا د بیې لوړوالی او له بلې خوا دا د ویزو د کمدید په برخه کې خصوصا خبریالان ډېر ستونزو سره مخ دي. ځکه کله چې هغې ته په نارمال شکل دوی اپلیکیشن سبمیټ کړي یا غوښتنه د تمدید د ویزې ورکړي، نو په میاشتو نه کېږي یا په هغې باندې ډېره جریمه راځي. بل اړخ دا دی کله چې افغانان ویزه هم ولري په ګڼو ځایونو کې دوی ځورول کېږي یوازې د پیسو دپاره. زه وایم چې دغه ستونزې چې دوی ورسره مخ دي، بیا له بل اړخه د یونیسیف سره هم همداسې خبریږي. په خبرونو پر اخرونو کې منګلولو او ګورو هر پیتو چې مرستې راځي ولې د افغانانو سره په ډېره کمه پیمانه باندې مرستې کېږي. داسې حال کې چې نور ګڼ شمېر هېوادونه ناورین له امله او هلته د ژوند د نه خوندیتوب له امله ویزې پخپله ورکوي، ولې پاکستان نه چې ویزې مونږ غواړو د پیسو په مقابل کې او د بشر پالنې هغه هیڅ چې باید سره ولري تاسمنه دا لږ کم دی. او دلته د ویزو پښتون سره هم بیا دا خبریالان مونږ په وار وار د دې اسلامات اسکلاب له استادو سره خبرې کړي دي، نسیار له استادو سره هم خبرې کړي.
ځواب یې درته څه
کومې فایل ته دې رسیدلی؟ ځواب دا دی چې مونږ خبرې کړي دي، مونږ خبرې کوو، حالات ټینګلي دي. ولی د دې ترڅنګ بل خبره دا ده کله چې د دوی لخوا همکاري نه ترسره کیږي، په عین وخت کې همدغه افغانان دا د ویزې تمدید د یو څه پیسو په مقابل کې ترلاسه کوي. یا مثلا $100 ورکړي یا $15,000 کلداري هغه کسان چې هغه کوي د دوی لپاره فورم ډکوي او د ویزې د تمدید هغه وخت ورته اخلي، استي ورته اخلي چې دلته باید اوسیږي، استوګن اوسي، هغه بیا د پیسو په مقابل کې ترلاسه کولی شي. ولې هغه کسان چې موږ ورسره همغږي کوو د خبریالان دپاره او د پټوله کې د نورو افغانانو دپاره، خو په ځانګړي ډول د خبریالان لپاره چې دلته شته د خبریالان سره دا افغان خبریالان په اړیکه کې دي ورسره بلد دي، ولې تر نن پورې هیڅ داسې مثبته کړنه یا مثبت ځواب دوی ته نه دی ترلاسه شوی. بل کله چې یونیسیف ته مونږ په دا دوه کاله شول، درې کاله شول، یو نیم کال شو، کنه د دې تیر ناورینه خو تقریبا هغه معلوم شي دوه کاله کېږي. وایي چې نن سبا ولې ګڼ شمېر ډېر افغانان تقریبا دي، هغه کسان چې ډېر زیات مستحق دي، حتی داسې کسان مونږ لیدلي دي او لیدلي هم دي ترې د نږدې هم کسان چې دوی اړ شوي دي په جوماتونو کې شپې وي. نو دلته تا ویل چې حتی د دې مرستو د مالی مرستو یا د ځای د پای دی وخت دی یا د خوراکي مرستو ډېرې وادي وشوې، ولې تر اوسه پورې نه یوازې دا چې مرستې ونه شوې بلکې ستونزې مخ په ډېرې دي.
مننه زازه صاحب کور ودان لاندې به بیرته تاسو سره وګرځم. نو اوس باور شو امین صاحب سربیره پر دې چې دومره ستونزې افغانان ګالي په ټولو ګاونډیو هېوادونو کې، د افغانستان، ایران ګاونډی، پاکستان او همدارنګه هغوی چې په قاچاقي لار باندې اروپا ته ځان رسوي، په ټوله کې تاسو له هېواده بهر یاستئ، دا وضعیت مو له نږدې کتلی دی، او هغه افغانان مو هم چې په دغې لارو باندې سفر کوي کتلی دي، افغان ځوانان ته څه پیغام لري او څه ورنه غواړي چې په دغې شرایطو کې د هېواد کې پاتې شي او هلته یې جوړ کړي، کنه ارزي په دغه لارو باندې اروپای هیوادونو ته سفر کول؟ لنډ راته وایي.
مننه سیالخور. دا خو د سیده چې زمونږ د سیاسونو او زمونږ د افغانستان کې د مرکزی دولت جوړول او رسمي شناختي او دغه سي نړیوالو سره د روابطو او دغه سي
د تجارت د مبارغونی کارونه دغه پوری تړلې دي، یعنی سیاسي اړخ لري دغه. که زمونږ په هیواد کې او هغه د چا خبره عامه شموله دولت یا مرکزی نظام یا اساسي قانون جوړ شي او ټول هیوادوال ټول ځوانان په دغه دولت کې یا حکومت کې ځان وګوري او برخه پکې واخلي، نو په هغه صورت کې به ځوانانو ته یو تکیه برابر شي او یو فکر به ورته رامنځته شي، عمل ته به پاتې شي او خپل ژوند به مخې ته ویسي. هیڅوک نه غواړي چې په دغه سختو لارو باندې راشي، خو بیا هم زه هغه ځوانانو څخه غواړم چې بدیلې لارې شته دی، په نورو لارو باندې کوشش وکړي، په هغه لارې چې قانوني دي په هغې باندې کوشش وکړي چې ځان نورو مملکتونو ته، اروپایي همدغسې ترکیې همدغسې نورو هېوادونو ته ځان ورسوي، او هلته خپل هغه ژوند مخکې ویشي، کاروبار وکړي، مسلک زده کړي، ژبه زده کړي، او بیرته خپل هېواد دپاره کوشش وکړي او خپل هغه مسلک چې کوم لري هغه باید بیرته په خپل هېواد کې وکاروي. که څه هم اوس حالات همداسې نه دي، خو بیا هم انشاءالله امید لرو چې حالات به ښه شي او وطن به جوړ شي، دولت به جوړ شي.
مننه کور ودان. اغلی کاکړ، تاسو مرت لنډ خپل پیغام وای. پاکستان کې تاسو شپې ورځې تیرې کړې، وضعیت مل نږدې وکتلو، هغه خبریالانې، هغه کسان او په ټوله کې هغه پیغلې چې په دې تمه چې دوی به وکولی شي په پاکستان کې حداقل د افغانستان د دغه بندیزونه نه لري هلته یو ښه ژوند ولري، تاسو ورته څه پیغام لري؟ فکر کوم چې هغه لکه کار ټلیفون بیا قطع شوی دی. تدین صاحب، تاسو ته راځو، تاسو ته د یونیسیار او همدارنګه د افغانانو د وضعیت په اړه باندې وایي، دا دومره ستونزې افغانان څخه بي کلونه کېږي چې تاسو په دې برخه کې کار کوئ، خو بیا هم په زرهاو افغانان د مختلفو لارو نه کوشش کوي چې پاکستان ته لاړ شي او هلته حداقل وکولی شي او کار وکړي او کورنۍ ته پیسې ولیږي افغانستان ته، یا د دې لپاره چې دوی خپل هغه کیسونه پروسس کیږي پاکستان کې مشت کېږي. د افغانانو د غوښتنه څه ده چې په خپل وطن کې پاتې شي او که پاکستان ته لاړ شي؟ تاسو ورسره څه مرسته کولای شئ؟ لنډ راته وایي.
خبره دا ده خوري چې موږ اول غواړو چې په افغانستان کې خپل کور، خپل خلک، خپل کوڅه، خپل دښت آباد کړو. که څوک خپل دښت نشي آبادولی او بیا راځي و پاکستان ته، زموږ خلک ډېر روان دي، یو خپه ډېر روان دي چې هلته کاروبار نشته، بل دا د طالبانو له ویلې یو څه کسه دلته راغلي دي، درېیم بیا زمې دي خنی په اسد کې تقریبا په لوکاو کسان دلته راځي. بیا تاسو معلومه ده په هغه حکومت کې هم داسې ډاکټرانو ولې کدي زړه بیماری، د معدې بیماری، نرو د هډ بیماری، داسې دي بډوګي بیماری، داسې نورې بیماری دي چې هغه به کلاچی یا پنجاب یا بل ځای ته تلو، هغه به د مرضۍ له شت هغه پاکستان یو چې له هرې سړي به سره به درې لکه روپۍ تر دیارلسو لکو روپۍ له ماله یو سړي ولیدلې چې هغه له کندهار راغلی و کلاچی ته تو. نو د مرضۍ په اشاک باندې هر سړی چې خپل پلار یې مري، چې خپله مور مري، بیا د روپۍ قرضوي هم مري، هم دا ټولې په پاکستان کې خرڅېږي، خو د پاکستان پلس یې نشي. نو زه ټولو افغانانو ته دا اخیری پیغام پاته کوم چې د اسلامي حکومت ته د طالبانو یو پنځه ورځې لس ورځې یو شپږ میاشتې انتظار وکړي، هغه به خامخا دا سختي کوي چې په افغانستان کې یاري امن راشي، بیا به په افغانستان کې هم ګډون حکومت جوړېږي، هم به قانوني حکومت جوړېږي، هم به هر څه جوړېږي. او چې پنځه ملته دی اداري فساد ورکو، تا ته معلوم دی چې د مخکې حکومت یو ډېر فساد و چې د رئیس جمهور اختیار نه و، د وزیر اختیار نه و، د والي اختیار نه و، د ولسوال اختیار نه و، د قومندان اختیار نه و، هیچا اختیار نه. اوس خو دومره ازون په افغانستان کې
تدین صاحب که یوازې په همدې باندې تم شو، که سیاسي مسایل نه تیر شو، لنډ په همدې باندې تم شو، هغه افغانان چې درځي تاسو ورسره څه مرسته کولای شئ؟ لنډ راته ووایه چې وخت کم ده.
داسې موږ دا مرسته ورکولی شو چې اوس ماجر کارتونه دي، موږ شروع دي، ټوکن شروع دي، ټوکن ورکوو هر سړي ته چې هغه په پاکستان کې خپل ژوند وکوي او خپله زندگی وکوي په افغانستان پاکستان کې، او د پاکستان په سیاست کې لاس ونه نوکي، پاکستان ته بد نه وایي، موږ یې ملګري یو.
لنډ کې راته وایي، افغاني کورنۍ شالته میشتې دي، یو ځل بیا که ورته په ځانګړي ډول جونو ته چې دوی نشي کولی زده کړو ته په افغانستان کې لاسرسی پیدا کړي، په پاکستان کې سربیره پر دې چې ستاسو دغه مخکې مو معلومات وړاندې کړل، ستاسو مرکز ته درتلی شي، نور دوی چیرته زده کړه کولی شي؟ لنډ راته وایي.
دی په پاکستانی ټول مکاتبو کې دلته افغانانو مکتبونه شته، په پېښور کې، په ټول پاکستان کې شته افغاني مکاتبو د انجینوم فعال دي او د لکانوم فعال دي او ټول رجستر دي د افغان کنسولیټو سره. دی کولای شي ټول افغاني مکاتبو کې سبقونه وي، همداسې که دینا علاوه دی کولای شي ټول پاکستانی مکاتبو پورې تر لسمه پورې ټولو کې کولای شي چې دی تعلیمونه وکړي. هیڅ قسمه مانعات ورته نشته او نه څه پابندیانې په دې باندې شته. او نور د دین علاوه دا خو اکیډمیک تعلیم دی، دین علاوه نور کورسز او دا شینه شارټ کورسز فنی تعلیمونه دا خو هر ځای کې دی کولای شي، خو په اکیډمیک یعنی تعلیمي مکات دغه کې په مکتب کې دی، په هر یو مکتب کې تر لسمه پورې تللی شي او هیڅ قسمه مشکل ورته نشته او نه څه پابندي او ممانعات پرې باندې.
خور ودان خور ودان شندې اوسې پامیر صاحب زازای صاحب تاسو ته مرزم پلنډو کې د خبريالانو وضعیت مورته ویلي، هغه خبريالان چې له هم په افغانستان کې پاتې دی او کیسونه یې نور هیوادونو ته چولی دی یو څه لنډ ځوابونه یې ترلاسه کړي دي او له هم ورته وایي چې منتظر پاتې شي او غوښتنه ونه کړي چې پاکستان ته ورشي. د خبريالانو ته مو ورنه غوښتنه مو څه ده او که چیرې د پاکستان پر ځای باندې هغوی ته بل آپشن یا بدیل ورکول کیږي څه ویل ورته غواړي چې دوی د پاکستان په ځای باندې بل هیواد غوره کړي کنه؟
ډیره مننه. زه فکر کوم هغه خبريالان چې اوس په افغانستان کې پاتې دي او د ستونزو سره مخ دي او کیسونه ته لا هم پته مدي د نړیوالو سازمانونو سماح او د هغو لپاره د هغوی خپله غوښتنه هم همدا ده که چیرې پاکستان ته راوستل کیږي یا کوم بل هیواد ته، خو اړینه دا ده چې هغه د دوی مسؤلیت سازمانونه په غاړه واخلي او کله چې دوی وغواړي دوی خو که چیرې د دوی غوښتنه سړی د دوی غوښتنې ته وګوري نو دوی خو هغه د ژوند د خوندیتوب لپاره چې هر هغه آپشن چې د دوی لپاره مناسب وي او د دوی ژوند سره خوندي کېږي دوی هغه مني. ولې تر ټولو اوس هغه اسانه لاره او نږدې لاره پاکستان ده. بیا د دې تر څنګ چې سازمانونه باید مرسته وکړي، د پاکستان حکومت نه هم غوښتنه دا ده زما او د ټولو افغانانو، نه یوازې د خبريالانو بلکې د ټولو افغانانو چې دې خواته یا د تداوی لپاره راځي او یا هم دلته راځي د کیسونو د پروسس لپاره، چې باید په ویزو کې لږ څه نرمښت راولي، اسانتیاوې رامنځته کړي، هغه د ویزو لوړې بیې راټیټې کړي او د ویزو په ورکړې کې اسانتیاوې رامنځته کړي تر څو په اسانه وکولی شي ویزې ترلاسه کړي. ځکه یو خبريال کا پنځه کسه کورنۍ ولري نو هر ویزه چې $900,000 اخلي نو دا په دې اوسني حالت کې ډېرې غټې پیسې دي چې دا هر څو دي توانایي نه لري او دا ډیره ګرانه پیوږي.
مننه مننه کور ودان ژوندۍ اوسې زازای صاحب په پاکستان کې میشت افغان خبريال میرویس خان زازای همدارنګه په پاکستان کې افغان یو افغان چې هلته کلونه کېږي ژوند کوي او هلته یو اکاډمي مرکز یې درلوده نور محمد پامیر او همدارنګه په پاکستان کې د افغانو د مهاجرو افغانو د ادارې د مشر تدین خان تاریخي او په پاکستان کې مشتي افغان کډوالي اخلي مختلفي کاکړنه نړۍ مننه چې ما سره په پروګرام کې ګډون وکړ. له تاسو ورېدونکو هم نړۍ مننه. تر بل پروګرام خې چاري.
تو ما تو تخواریده خفکی